پکې د سارینا رغیو په یوه کانفرانس کې واورول شوه. د تیر کال په اګست کې د نیوزیلند په مرکز ویلنټن کې ترسره شوې وه. دا هغه موده وه چې د سرکوزي والګۍ په دنیا کې خپور او په کار وه چې هر څوک احتیاط وکړي، خو آن په هغو ورځو کې هم اکثرو خلکو د پرنجلو او ټخلو په وخت لازم احتیاط نه کاوه. که څه هم د سروې په وخت معلومه شوه چې په هرو څلورو کې درې کسانو د ټخلو یا پرنجي په شیبه کې خولې ته لاس نیوه، خو په دغو دریو کسانو کې دوه کسانو له همدغو میکروبي شوي لاسونو بېله ځنډه استفاده کوله. په ویلنټن کې د اوتاګو پوهنتون د عامې روغتیا استاد پروفیسور نیک ویلسون وایي چې د فرنجلو او ټخلو په وخت کې خولې ته لاس ونیسو دا ښه خبره ده، خو که سمدستي پسې لاس په صابون ونه مینځو دا بیا سمه خبره نه ده. دغه میکروبي شوی لاس ممکن خولې ته وروړو، ممکن د بل لاس ورباندې ونیسو او یا د دروازې لاس ته یې ورباندې تاو کړو. په هر حالت کې دا امکان شته چې میکروب نورو ته ولیږدي او ناروغي خپره شي. په ویلنټن کې د عامې روغتیا ماهران وایي چې یو نیم کس د فرنجلو یا ټوخي په وخت لاس قات کړي او څنګل ته خوله ونیسي. له څنګله چې نوره استفاده نه کوو او هر ځای نه لګوو نو نور شیان ورسره نه میکروبي کیږي. څنګل ته خوله نیول سمه خبره ده، خو د سروې ترسره کوونکي وایي چې دوی ته معلومه شوه چې په ویلنټن کې په هر اووه اویا کسانو کې یوازې یو کس دا عادت درلود چې د ټخلو یا فرنجلو په وخت څنګل ته خوله واړوي. له دسمال یا کاغذي دسمال استفاده هم ډیره ښه ده، خو سروې کوونکي وایي چې په ویلنټن کې د ټوخي یا پرنجي په وخت یوازې په دیرشو کسانو کې یو کس له دغو وسایلو استفاده کوله.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
ځینې کره کتونکي د پښتو په اوسنو ګڼو شاعرانو باندې دا نیوکه کوي چې په شعرونو کې یې د ژوند تجربه او مفکوره نه بیانېږي، بلکې تر ډیره حده د قافیه، ردیف او وزن د غوښتنو په رڼا کې غږیږي. خو ډاکټر اکبر اکبر بیا په هغو شاعرانو کې حساب دی چې شعرونه یې د ژوند تجربه او مفکوره لېږدوي او پیغامونه خپروي. د ډاکټر محمد اکبر اکبر د یو نوي غزل د اورېدو بلنه درکوو چې په خپل ایلولي.
اے دکلی لګودره مروري، راته وکا د اوبو غوندې خبرې. اے دکلی لګودره مروري، راته وکا د اوبو غوندې خبرې. تا لکومو ستورو ایخي دي خالونه، تعالی کوم دریاب شاربلی مرغلری. ستا سالو دسرو ریده و درمندونا، ستا سالو دسرو ریده و درمندونا. ستا د ټیک زل کی د سپین گهیز وزری، ستا کاته په خاموشی کی خبر لوسی. لکه جوړ شي انزورونا د سندری، نو کوم ما خام دلو پتا لسر یوڑا. کم مخام دی لپتا لسر یوڑا، پکی چرتا ٹھول والی دی گرگری. اوز پس دزل ٹکڑی لطانا وارم، ٹھول نکڑی تا دمات منگی کھو دری. نو پختنی می پا غزل لانا پوہیگی، پختنی می پا غزل لانا پوہیگی. لکچغا د ټپی لکلی لري، لکچغا د ټپی لکلی لري.
لوی هندوستان چې په 1940 کال کې د دین په بنیاد ویشل کېده، نو بنگال هم دوه ټوټې شو او مسلمان بنگالیان له غیر مسلمانو بنگالیانو راجلا شول. مسلمان بنگالیان اوس د بنگلاديش په نوم هیواد کې اوسي. د بنگلاديش حکومت اوس امر کړی دی چې د جماعت اسلامی تنظیم د مؤسس مولانا ابوالعلی مودودی کتابونه دي له کتابتونونو څخه ټول شي. د بنگلاديش حکومت په دغو کتابونو کې د اسلام د روحیې مخالفه خبرې ویني. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د بنگلاديش حکومت امر کړی دی چې دغه ښار له جماعتونو او کتابتونونو څخه دي د جماعت اسلامی ګوند د مؤسس مولانا ابوالعلی مودودی کتابونه راټول شي. د کراچی چپډان ورسپانې له راپور سره سم د بنگلاديش اسلامي فاونډيشن چې حکومت یې مالي ملاتړ کوي، ویلي دي چې د مولانا مودودی کتابونه د ټوبکمرۍ او تروریزم له خپرولو سره مرسته کوي، ځکه نو دا فیصله شوې ده چې د دې کتابونه باید د جماعتونو په کتابتونونو او نورو عمومي کتابتونونو کې د خلکو د مطالعې لپاره پرې نه ښودل شي. مولانا ابوالعلا مودودی یو دیش کال پخوا وفات شو، خو کتابونه اوس هم په هند بر اعظمگی کې د جماعت اسلامی ګوند د غړو لپاره اساسي اهمیت لري او د دوی په فکری روزنه کې لوی ونډه ده. مودودی په هندوستان کې دنیا ته راغی او وروسته بیا په پاکستان کې دیره شو. د بنگلادیش حکومت وایي چې د مولانا مودودی په کتابونو کې د زور له لارې حکومت ته د رسیدلو تبلیغ کیږي او د هغه شی دی چې په ټولنه کې ګډوډي پیدا کوي، ځکه نو د ده کتابونه ټولنې ته د ګټې په ځای تاوان رسوي او نلوستل یې بهتره دي. په بنګلادیش کې د اسلامي فاونډیشن د مشر شمیم محمد افضل په نظر اسلام د سولې دین دی، خو د مودودی صاحب په کتابونو کې د دې خلاف خبرې کیږي، نو ځکه مناسبه نه ده چې د ده کتابونه په جوماتونو کې وي. همدا اوس د بنګلادیش حکومت امر کړی دی چې د دغه هیواد له ټولو هغه څلوریو سره کتابتونونو څخه چې له جوماتونو سره اړوند دي باید د مولانا مودودی کتابونه وایستل شي. بنګلادیش د نړۍ دریم نمبر لوی ګڼ نفوسه اسلامي هیواد دی چې خلک یې اسلامي عباداتو او تعلیماتو ته ډېره توجه کوي. په بنګلادیش کې په عمومي ډول له هغو کسانو او ډلو سره مخالفت کیږي چې د اسلام په نوم تشدد ته لاس اچوي او مرګ ژوبلې کوي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
سبستیان هاینه یو هغه 24 کلن جرمنی عالم دی چې کابو 30 ژبې زده دي. د اریایي ژبو دغه نابغه پښتو ژبه ډیره مهمه ګڼي او دا وستا او بختری لرغونو ژبو سره د پښتو د ارتباط په سلسله کې نو یو ټکو ته پام شوی دی. له ښاغلی سبستیان هاینه سره چې ځان ته د پښتو زمری نوم هم غوره کړی دی، د سالم احمد صالح د مرکې د اوریدو بلنه درکوو.
تاسو د نور ژبو ترڅنګ چې تقریبا 40 ژبو مو زده کړې دي، پښتو مو هم ورسره زده کړې ده. ولی پښتو
ژبه چې دا خو نه یوازې په اریایي ژبو کې بلکې هم په نړیوالو ژبو کې یو استثنایي ژبه ده. په ګرامري لحاظ او هم د پښتو ژبې ادبیاتو په لحاظ باندې سره داسې ویلی سي چې پښتو نسبت نورو اریایي ژبو ته یو ډېره لرغونې ژبه ده. په ګرامر باندې داسې شیان پیدا کیږي او موندل کیږي چې یوازې په پښتو کې ژوندی شوي دي، حال دا چې په نورو محاورو مؤثرو اریایي ژبو کې له منځه تللي دي. د مثال په ډول د ښځینه او نارینه مسکر او مؤنث توپیر چې دی او هم د ارګاتیف جوړښت د پښتو ژبې په د فعل په جوړښت کې شته دی. موږ چې د ماضي ریشې په اړه سره بحث وکړو معلومیږي چې مثلا موږ چې ما کتاب لوستی دی، حال دا په فارسي کې وایي چې من کتاب خوندم، فعل په خپل جوړښت کې خو نه دی فعال بلکې د مفعول ته متعلق دی. دا مثلا په نورو ژوندیو ژبو کې نشته، حال دا چې په د بختره ژبې په جوړښت کې موجود وو، یعنی د افغانستان په لرغونو ژبو کې وو. یو څو بیل شکرونه لیکه چې اپلاتیف نه پوهېږم آیا دغه پیژنې د نمونې دپاره موږ چې په پښتو ژبه کې به ووایو در فارسي کې من از خونه رفتم و اومدم به شهر، پښتو ژبه کې موږ وایو ز لکور او لارما او رغله یما د شرطه، یا ز تل یمل شهر تر کابل پوری. او دغه هیچ چې په اخیر کې راځي به هی باندې لیکل کیږي. دا مثلا یو دی لرغونی جوړښت چې په اوستا ژبه کې موجوده و او په پښتو ژبه کې،
یعنی دغه جوړښتونه چې دي د مذکر او مؤنث او جمع او مفرد په یو ژبه کې چې دغه سی ډیر اصول وي، هغه ژبه یعنی د نورو په نسبت شده او کیا تاسو فکر کوئ چې ساده توب خواته باید سوق سی او باید ساده سی؟
زه فکر کوم په پښتو ژبه کې هم امتیاز دی هم زیان دی چې موږ د لهجه لرو په ژبني توګه سل په سلو کې یو لوی امتیاز دی. پښتو ژبې د کتابونو د لیکلو د پاره، د پښتو ژبې مثلا د لیکلو د تاییدو د جوړولو د پاره دا بیا هم سخت معلومیږي. تر اوسه پورې هم په پښتو مؤثر ادبیاتو کې معلومیږي چې ټول لیکوالان لکه چې مشترک قاعدې نه استعمالوي، بلکې هر څوک لکه چې په خپل ډول باندې پښتو لیکي. ادبیاتو د جوړولو د پاره همدا خو په کار وي چې موږ یو شمېر مشترک قوانین لرو د لیکلو په باب کې او هم د ژبې په باب کې.
پښتو سره د ستاسو شوق څنګه پیدا سو؟ چا دې ته وهڅولست چې دغه ژبه هم د نورو ژبو تر څنګ زده کړي؟
خپل ځان مې هڅولې پښتو ژبې ته. ما چې په پوهنتون کې د آریایي ژبو تحصیلات او څېړنې پیل کړي دي، ما په اول کې سانسکریت او اوستا یعنی د آریایي وګړو لرغوني ژبې زده کړې. وروسته له دې ما هم د معاصرو ژبو ته نظر اچولې او خپل پام اړولی دی. ما خو ولیده چې فارسی ژبه چې ده، چې هم یو خوږه ژبه ده، خو د ډېرو پوهندانو لخوا نه څېړل شوې ده او هم د نورو ژبې چې شته دي خو ډېر څېړل شوي دي. حال دا چې پښتو ژبه چې زما په نظر په نړۍ کې تر ټولو آریایي ژبو دویمه لویه ژبه ده، چې پنځه ویشتو تر پنځوس میلیون پورې مورانی ژب ویونکي لري، خو لکه چې خوشحال خو هم وای بکره پرته ده، یوه ژبه ده چې تر اوسه پورې لکه چې پټه شوې ده. په خپله آریایي پوهندان او پېژندونکي چې دي لکه چې رانډه پاتې شوي دي د پښتو ژبې په نسبت کې.
تاسو فکر کوئ چې په کومه برخه کې کار ته ضرورت شته چې دغه ژبې ته کار وسي چې حداقل د نورو ژبو سیاله سي؟
پښتو ژبه زما په نظر خو په تېره بیا د فارسی ژبې هم د اوس یو لویه سیاله ده. موږ په ټولو تقریبا سل آریایي ژبو کې یوازې دوې ژبې لرو چې د ادبیاتو یو ګڼ شمېر او لرغوني رواج او تاریخ لري، همغه فارسی او پښتو دي. پرته د فارسی نه یوازې پښتو داسې یو شتمن ادبیات لري، داسې غټ شاعران پیدا سوي دي او داسې غټ پارکیغاړي په پښتو ادبیاتو کې لکه چې یوازې د ساري په توګه شاید په فارسی کې پیدا کېږي، لکه چې زموږ خوشحال خان خطر، کاظم خان شیدا، رحمان بابا او دغه نور چې دي. موږ باید په پښتو ژبه کې د ترجمو او شپړینو په باب کې ډېر کار وکړو او ډېر زیار باسو. خو مقصد همدغه نه دی چې موږ د نورو نړیوالو ژبو کتابونو نه شپړینې وکړو پښتو ژبې ته، بلکې برعکس، موږ باید د نړۍ ته او د نړۍ پوهندانو ته د پښتو ژبې ښکلا او ښایست چې دی وښیو. پښتو ښه اثر باید اروپایي ژبو ته وژباړو. موږ خو د شارک نورو لویو ژبو لکه چې ترکي ژبه، عربي ژبه او فارسی ژبه چې ده، خو په انګلیسي او آلمانی فرانسوي ژبه کې کاموسونه، صرفونه، فونه او دا نور چې دي لرو. حال دا چې په پښتو کې تقریبا دیالکت څهشته یا هېڅ څهشي نهشته. مثلا د پښتو ژبې د پاره تاسو یو ښه قاموس پېژنې، زما په نظر دغه یوازنی قاموس چې دی چې بیخي ډېر لغتونه لري او الفاظ لري، همغه د اسلانوف کتاب د پښتو روسي قاموس. خو تاسو به پوهېږي چې هر یو اروپایي خو بیا هم په روسي باندې نه پوهېږي. او په خپله اسلانوف چې دا کتاب لیکلی په نولس سوه شپږ شپېتم کال کې، هغه کال کې چاپ شوی و، همغه کتاب چې یوازې د لومبۍ پاڼې ته پام وکړي تقریبا پنځه یا اته بېلې غلطۍ به پیدا کېدې په پښتو ژبه کې. څنګه کېږي چې هم اروپایان او هم ټول نړۍ علاقه پیدا کړي د پښتو د څېړنو سره؟ تر اوسه پورې پښتو پېژندنه داسې د اسرارو سره ګډ یو مخفي علي پېژندنه ده چې یوازې یو شمېر پښتانه پېژني، یو شمېر اروپایان لکه چې مورګنستین خدای او بخښي او داسې ځوانان لکه چې زه چې یم. خو تاسو به پوهېږي چې دا خو بیخی په شمېر یو عدله ده.
بله، از مری خان تاسو د اسلانوف یادونه وکړه چې پر یو قاموس د کار کړی دی. په افغانستان کې هم علمي کارونه کېږي، مثلا اوس وختونه کې زیات قاموسونه چاپ سول، خو دغه کارونه چې روان دي په شخصي ډول روان دي چې نه دولت ورسره همکاري کړې ده دغه کسانو سره او نه هم کوم بل غیر دولتي ارګان. تاسو فکر نه کوئ چې دغه کارونه چې په شخصي ډول روان دي کافي دي؟
نه اما شخصی کارونه چی روان دی او زه یو څو کسان شخصا هم پیژنم چې دغه کارونه وکړي لکه چې یو ډېر دکرات ځوان پښتون شته دی په غرب کې دلته په ایمان کې اوسېږي نوم یې اڅکزی صاحب دی اڅکزی صاحب د پښتو ژبې بیر قاموسونه جوړ کړي او جوړ کړی یې لکه چې پښتو آلماني ادا یا لکه چې یوازې یو رومبی قدم دی خو لکه چې په نورو ژبو کې هم کېږي موږ باید داسې دولتي غړي او ارګانونه پیدا کړو او ادارې پیدا کړو چې په رسمي ډول باندې د پښتو دپاره مصرف کړي پیسې مصرف کړي.
تاسو چې هره ژبه زده کړې ده تقریبا څلوېښت ژبې دي، په حقیقت کې له څلوېښتو کلتوري جوړښتونو او ارزښتونو سره بلد شوي یاست. کله چې تاسو پښتو زده کړله له سیبستیان هاینه څخه زمری سولاست، دغسې ده؟
همدغسې ده. ما چې پښتو ژبې ته د څېړنو ته پیل کړی خو په اول کې لکه چې یوه ژبه ده لکه چې ده نورې چی دي پرته د علمي بحث نه هم یو شخصي مطلب پکې پروت دی چې خپله نه یوازې علاقه مې پیدا کړې ده د پښتو ژبې سره بلکې هم یو شخصي مینه په دې خاطر کې چې پښتو ژبه چې ده او مخ کې هم درزله مې وویلې چې پښتو ژبه د ژوند لاره ده او ژبه ده یعنی دواړه ده او دا هم بیا یو بله استثنا ده په نړۍ کې.
د راډیوي ادبي قاموس د دې اونۍ په خپرونه کې د قاموسونو په اړه خبرې اورئ. استاد نجیب منلی راته وایي چې قاموس څه ته وایي او د قاموس لیکونکو په مخ کې کوم مشکلات پراته وي.
قاموس یا په مجموع کې لغتنامه هغه ټولګه ده چې بیل بیل کلمات پکې په یو ډول نه یو ډول توضیح شوي. تر ټولو ساده لار د کلماتو د توضیح دا ده چې د یوې ژبې کلمات په بل ژبه ول شي، لکه عربي په پښتو یا فارسی، پښتو په انګلیسي، انګلیسي په روسی. داسې د دواړو ژبو ترمنځ موازی کلمات پیدا کول دا یو څه اسانه کار هم دی او تر ډیره حده د اکثر ستونزو د حل لپاره کافی دی. د قاموس دویم ډول هغه قاموس دی چې په یو ژبه کې د کلماتو د توضیح لپاره کارول کیږي. دا قاموسونه به یا د مترادفاتو قاموسونه وي، یعنی هغه کلمې چې معناوي سره ورته دي هغه به سره راټولوي، او یا به تشریحي قاموس وي، یعنی ځینې شایان چې د بلې کلمې په مرسته نشي روښانه کېدلی د یوې جملې په مرسته د یو تفصیل په ډول باندې روښانه کیږي.
دلته تاسو دغه دوم ډول کار یو څه مشکل وبالو، حال دا چې له بلې ژبې خصوصا له پردي فرهنګ سره تړلې ژبه چې له هغو نه لغتونه راخیستل ډکشنري جوړول په خپله ژبه کې له اروپایي ژبې نه د شرقي ژبې قاموس جوړول ډېر عجیب مشکلات لري. د آب و هوا توپیر، د بوټو د نباتاتو د ونو د ګلونو توپیرونه پیدا کړي دي. دغه اداري او اجتماعي مؤسسي چې دي دغه توپیر مشکلات پیدا کړي چې هغه معادل بیا په خپله ژبه کې نسه پیدا کولای. زه فکر کوم هغه بلا پیچلی
هغه پیچلی دی، مګر دومره پیچلی نه دی ځکه چې د دوو ژبو ترمنځ د انساني فعالیتونو مشترکه برخه ډیره زیاته ده. نو کله چې موږ د یوې ژبې کلمات بل ژبې ته اړوو تر ډیره حده نوي په سلو کې یا تر هغې زیات د کلمې په مقابل کلمه پیدا کولی شو، دقیقه یا څه کمه دقیقه، مګر په هر صورت یو څه پیدا کیږي. خو ستونزه بیا په خپله ژبه کې پیدا کیږي. که چیرې زه دری کلمه راواخلم، زبان په پښتو کې ورته ژبه لرم، کومه خاصه ستونزه پکې نشته. مګر که زه وغواړم چې د پښتو کلمه ژبه توضیح کړم، نو دلته بیا مجبور یم چې هغه په پښتو بیان کوم. او د ژبې دوه لومړني ډولونه چې یوه یې هغه عضله ده چې د انسان په خوله کې پرته ده یا د هر ژبي په خوله کې پرته ده او د غذا د خوړلو په برخه کې هم ورسره مرسته کوي او د غږ وستلو په برخه کې هم ورسره مرسته کوي. دا هغه توضیح ده چې ما ورکړم، مګر دغه توضیح شاید دقیق نه وسی. او دویمه برخه ژبه هغه قانون دی چې د هغې په مرسته د دوو انسانانو ترمنځ تفاهم کیږي، یو د بل له اهدافو خبریږي، یو د بل د مقصد نه خبریږي. دلته بیا هم ډیر ستونزمن تعریف دی او کافی نه دی، جامع تعریف نه دی. بیا که د دې تر څنګه ژبه کول راواخلو هغه بیا بله تشریح غواړي.
او سات بنلای که اغه تراسو د قاموسونو تاریخچه ته کډیر سړی په خاله ارسین 2000 کال په خو د صحت سی وی دی چې دی وی جی بی بلی جی بی تا یا په یو شب کې قاموسونو جوړ سی وی په دې سکه یو سره نه واچوي
په تقریبا ډیرو ژبو کې کله چې د دوهمه ژبې سره تماس پیدا شي نو هلته د لغت کتابونو ته ضرورت پیدا کیږي دا کتابونه جوړ شوی دی د تاریخ په اوږدو کې خو د لغتونو ټولګه جوړول او بیا د لغت پیدا کول د دې لپاره یو میکانیزم پکار دی دغه میکانیزم ډیر وخت نیولای دی ځکه چې لوی خو د ژبو د لیک سیستمونه بیل دي ځینې ژبې په تورو لیکل کیږي ځینې ژبې په داسې نښو لیکل کیږي چې هر نښه د یو مفهوم ښکارندوی کوي ځینې ژبې دي چې په هغه کې بیا هغه کوم نښې چې دي د څو حرفونو یا د څو غږونو مجموعه افاده کوي نو د دغه شی د ترتیب لپاره هم یو څه کار شوی دی او د تاریخ په اوږدو کې په دې باندې زحمت ایستل شوی دی که چیرې تاسو وګورئ زمونږ د الفبې ترتیب ته زمونږ الفبې ځکه ورته وایو چې د تورو په ډول باندې د تورو په مرسته یو غږ لیکل کیږي مونږ که وګورو په یوناني ژبه کې الفا بتا ګاما دلتا دا څلور لومړي حرفونه دي همدغه که په عبری ژبه کې وګورو الف بت گیمل دلت
اما غیدی موش ابجد
زمونگ ابجد که په لاتینی ژبه کې وګورو ا ب ک د بیا هم اما غا نغلی
الف ب سو
الف ب شو ختیځ ژبه کې په چینایي ژبه کې چې جاپانی او ویتنامی او دا هم په اما غا ډله کې راځي هلته بیا یو نخه د یو مفهوم د پاره استعمال دله نو کله چې د خلکو قاموسونه جوړول شروع وکړل د کلماتو د ترتیبولو سره ستونزې ورته پیدا شوې هغه چا چې د الفبې سیستم درلود دوی باید په خپل الفبې کې یو نظم راوستي وي او دغه نظم باید ثابت پات شوی وي او هغه چا چې د مفکوره د یو شکل په شکل باندې ښکارا کوله
لکه چینایان
د هغه د پاره نور ستونزې وي رابش زمونږ خپل قاموس ته چې زمونږ د الفبې په سیستم لیکل شوی دی نو لومړی ستونزه دا و چې باید په ژبه کې د الفبې ترتیب جوړ شي دغه ترتیب ډیر په خوا په ارامی او په عبری ژبو کې جوړ شوی دی او د هماغې نه نور ژبو تقلید کړی دی اوس که موږ عربي ته وګورو یعنی زمونږ خپل پښتو او دري خط هم په همدغه عربي کې راځي موږ د عبری او د لاتینی او د یوناني ژبې مثالونه ورکړل چې از موږ د ابجد په حساب راځي مګر زموږ اوسنۍ الفبا ظاهرا د ابجد په ترتیب نه ده الف ب پ ت ت په دې شکل باندې راځي مګر کله ورته دقیق شو دا بیا هم د ابجد په ترتیب ده ځکه چې کله چې عربي خط جوړ شو په هغه کې د تورو د بیرولو لپاره ټکی نه وو نو الف یو حرف وو دویم حرف د ب د کورنۍ حرفونه وو چې ب ت او س وو یو کور وو په یو ډول لیکل کېدل دریمه کورنۍ د جیم د کورنۍ و چې پاغي باندې جیم هي خي په یو ډول لیکل کېدل څلورمه کورنۍ د دال د کورنۍ ده دال او زال په یو ډول لیکل کېدل نو په حقیقت کې دغه الف با چې مونږ اوس لرو دا اوس هم ما د ابجد په حساب ده
ابجد حواز
حواز
هتی اخو بیا بخي نور شین دی اخو بیا نصر برابر جوړه هتی ده امغه په هتی کې بیا دغه هي حلوا راځي نو هي حلوا کالته په په جیم سره یو ځای وبول نو دلته بیا ولیدا
خبر پدې کې چې زمونږ د عربي الف ب د هماغه نه یو ډول اخستنه کړی دا اصل منشأ هغه ده نو په مجموع کې چرشو د الف با لپاره یو سیستم په کارو چاغه تنظیم شي بیا په دغه ډول باندې تنظیم شوی کلمات په یو ژبه کې په بل ژبه اړول کېدل د یوې ژبې او د بل ژبې ترمنځ تطابق سل په سلو کې نه وي کومنګ اب په فارسی کې واخلو نو په پورتو کې او به هم مطلب ته اخسر شو او عزت هم مطلب ته اخسر شو د فارسی د اب د پاره مو پختو کې اب نه استعمال او که څه هم په ځینو شرایطو کې شاید استعمال کو د عزت د پاره ممکن استعمال کو مګر په عمره کثرت نه لکه په فارسی کې چې استعمالیږي
رحمان بابا وایي چې به اب سړی به اب وي یعنی کوم خلک چې وبونه لري
د فارسی تر اصل لاندې دا خبره کړې ده یا مثلا سنگ مونږ کولای شو چې په تیګه باندې وژباړو مگر په فارسی کې همسنگ بیا د برابر په معنا راځي چې هلته بیا موږ په پښتو کې ورته همتیګی نه لرو. دغسې د ژبو ترمنځ چون اختلافات موجود دي، د هر کلمې په مقابل کې موږ بیلې بیلې کلمې لرو، څو کلمې لرو، او که چیرې موږ د هغه بل ډول نه قاموس جوړوو، یعنی پښتو په فارسی جوړوو، نو دلته بیا د پښتو د هرې کلمې دپاره د فارسی بیلې بیلې کلمې راځي. سل په سلو کې دغه انتباق موږ نشو ورکولی. ډېر ځله چې ژباړونکي د کومې ستونزې سره مخامخ کېږي، هغه دا ده چې یوه کلمه په قاموس کې وګوري، د هغې دپاره په بله ژبه کې یوه کلمه واخلي، که هماغه کلمه بیرته د لومړۍ ژبې په قاموس کې ولټوي نو بله معنا ترې اخلي، او اکثره دا معنا یا مفهوم له لاسه ورکوي یا بیخي معکوس مطلب ترې اخیستل کېږي. دا د قاموس لیکنې بله ستونزه ده. بله ستونزه یې په دې کې ده چې د کلماتو پیدا کول او د هغوی انتخاب. موږ کوم کلمات په قاموس کې راوړو؟ د ژبې ټول کلمات ناممکنه ده چې سړی راټول کړي. د ژبې د کلماتو ساحه محدوده نه ده. موږ وایو چې پښتو کې 100,000 لغتونه دي، دا کېدای شي چې 50,000 وي، کېدای شي 200,000 وي، او که 200,000 ته ورسېدلو کېدای شي 200,000 او یوم هم پیدا شي. یعنی دغه حد موږ نشو ټاکلی. نو کوم کلمات باید راواخلو؟ هغه کلمات چې موږ ورته ډېره اړتیا لرو. دا اړتیا څنګه تعینېږي؟ دا اړتیا زموږ د ژوند د شرایطو په اساس تعینېږي. که چیرې زه په ادبیاتو کار کوم، کېدای شي چې زما په قاموس کې ادبي اصطلاحات ډېر وي. که چیرې زه په تخنیک کې کار کوم، کېدای شي زما په قاموس کې تخنیکي اصطلاحات ډېر وي. که چیرې زه په طب کې کار کوم، کېدای شي زما په قاموس کې طبي اصطلاحات ډېر وي. نو دغه انتخاب هم په خپله یوه ستونزه ده. د دې دپاره د قاموس لیکونکو په تقریبي ډول باندې احصایې ته رجوع کړې ده، یعنی متنونه ګوري او په متن کې چې کوم کلمات ډېر راځي هماغه راخلي.
ډاکټر هلالي په افغانستان کې یو احصایوي قاموس باندې هم کار کړی و چې کوم لغتونه ډېر استعمالي شي دغه یې لست جوړ کړی و.
دا یوه هڅه وه چې تقریبا 3 یا 4 لغتونه پکې راغلي وو، او طبعا د پښتو ټول لغتونه نه احتوا کول، بیا هم یوه ډېره جالبه هڅه وه. دا یوه لار ده. بل لار تبند قاموس لیکونکي خپل ذوق دی. د هغې تر څنګه د ژبې ګرامري مسائل هم په قاموس کې مطرح کیږي. کله چې موږ د یو ټکی په مقابل کې یا نوم لیکو یا فعل لیکو، نو په حقیقت کې موږ په دې برخه کې تصمیم نیسو چې دا موږ په کوم معنا وکاروو.
او استاد منله، یو وخت عصمت څاروان یو ډکشنري لیکله، انګریزي پښتو، او کله کله به ما ورسره کومک کوو، او دا ډېره مشکله برخه وه. د کلماتو د ګرامري نقش، یوه کلمه په قاموس کې راغلې ده، په ګرامري لحاظ باندې څه حیثیت لري؟ بیخي به حیران پاتې وو چې دا اوس څه شی انتخاب کو. او په هغو کلونو کې ارواښاد قلندر مومند په پېښور کې په پښتو لغت کار کاوه چې بیا وروسته چاپ سو د دریاب په نامه باندې. نو هغه اولینه پوښتنه همدا وه، رانوې کړه، وایي د دې هغه مشکله محل کو کنه، دغه د کلمو دغه ګرامري حیثیت څه دی؟ ما ته دا خبره په ذهن کې را تېره شوه چې ولا حتما د ته هم دا ډېر لوی مشکل دی. دا یو جدي مشکل دی.
دا یو ډېر جدي مشکل دی، او همدا علت دی چې موږ نشو کولی چې یو جامع قاموس ولرو.
استاد منلی، تاسو هم په دې قاموس لیکنې پیسې کې کار کړی دی، دغه مشکل ته حل لاره به پیدا کړې ده؟
د قاموس لیکونکي دپاره تر ټولو عمده ستونزه دا ده چې هغه باید تعین کړي چې د چا دپاره قاموس لیکي. که چیرې څوک غواړي چې د هر چا دپاره قاموس ولیکي، نو هغه د هر چا د ستونزو سره مخامخ کیږي، او هغوی ته باید لاره پیدا کړي. دلته له یوې خوا د کلماتو په انتخاب کې، له بلې خوا د کلماتو په توضیح کې، او که د دوو ژبو ترمنځ د کلماتو په تلفظ کې هم پوښتنې پیدا کیږي. عموما موږ د کوم قاموسونو سره چې مخامخ یو، د اصلي ژبې د کلمې تلفظ کله کله لیکل کیږي، او په مقابل کې د اخیستل شوې ژبې یا د دویمې ژبې تلفظ نه لیکل کیږي، ځکه چې فرض دا دی
چې دا زده
ده. دا زده ده. ما چې قاموس لیکه په فرانسه کې مې لیکه، د پښتو قاموس مې لیکه، نو فرانسوي پښتو قاموس ته پاره زما د لستونکو فرانسوي زده وه، پښتو یې نه وزده. نو آیا ما باید د پښتو تلفظ هم ورکړی وای که نه مې ورکړی؟ که نه مې ورکاوه فرانسوي لستونکو تینه استفاده نه کوله. که ورکاوه مې د افغان لستونکو دپاره اضافي کار وه. د فرانسوي کلمې دپاره د ګرامري دریز تعینول آسان وو، مګر د هغې په مقابل کې چې پښتو کومې کلمې راتللې، د هغوی ګرامري دریز بدلېده. باید د هرې کلمې په مقابل کې دغه ګرامري دریز خول شوی وای. ځینې اصطلاحات ترکیبی دي، ځینې کلمې ترکیبی دي. آیا ټوله ترکیبي کلمه راخلو، که هغه اصلي عنصر راخلو او نور مشتقات بیا د هغې عنصر لاندې راولو؟ دا هم یو سوال دی. که موږ د کور کلمه واخلو، د کور پسې کورګی هم راځي، کوربه پسې هم راځي، کوروالای هم پسې راځي. څو کلمې مونږ لرو چې د کور په اساس باندې جوړې شوې دي. اوس کېدای شي چې دا په قاموس کې په بیل بیل ډول یوه د بل پسې راشي، او یا دا وویل شي چې اصلي کلمه کور ده، دا نورې کلمې د هغې نه مشتق شوې دي. دا هم یو ډېر سخت انتخاب دی، ځکه که چیرې بیل بیل کلمې راخلو د کلمو ترمنځ یووالی د لاسه ورکوو. که چیرې یوه کلمه راخلو نو هغه کلمې چې په دویم یا درېیم مفهوم استعمالیږي هلته بیا د لوستونکي دپاره، د استعمالونکي دپاره د کلمې پیدا کول مشکل کیږي. نو دا ټول دغه ستونزې دي چې د قاموس لیکونکي په مخ کې پرتې دي.
د راتلونکي اونۍ په راډیوي ادبي قاموس کې به د پښتو قاموسونو په تاریخچه، نیمګړتیاوو او ستونزو باندې خبرې واورئ.